دا مشال رډیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی بجی دي. په دې خبري غړې کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل درته هر کلی وای. په روان خبري غړې کې مو د قبایلی قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل او
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار د بشری مرستو پر موضوع د خبرو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان پیپلز ګوند د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه زخته اندېښنه ښوولی ده او ټاکل شوی چې نن د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون د سازمان نور سرتیري په قازقستان کې د روانو مظاهرو کنټرول لپاره ورورسیږي. تمه ده چې د پاکستان وزیر اعظم ملي امنیت صلاحکار موید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د هغه مغی څانګې په یو غونډه کې کړې چې مشرۍ د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. تر غونډې وروسته د قومي اسمبلی پر وپاڼه په بیان کې راغلی چې موید یوسف چارواکي له افغان ولس سره د بشري مرستو په برخه کې د اسانتیاو پیدا کولو لپاره له اقداماتو خبر کړل. بیان وایي نوموړي د اسمبلی سپیکر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا افغانستان سره د 15 اربع روپیو په مرستو کې خواړه د واګانې د ژمي لپاره سامانونه او خیمه شامل دي. د دې مرستو اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیر کال په اکتوبر کې کابل ته د سفر پر مهال کړی و. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د صلاحکار په مشرۍ به یو لوړپوړی پاکستاني پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي چې د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښوول شوې، خو یو لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ښایي پلاوی د جنورۍ تر نیمایي وروسته کابل ته ورشي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت ژمي کې له قاطۍ سره مخامخ دي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښوولې ده. نوموړي پرون د خپل ګوند د مرکزي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالان ته وویل پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
The CEC expressed grave concern.
The way the Gund Markazi Committee ye da riyasat waslawalu ta pa salami ke do aw da hukumat la khwa da waslawalu sara da parliament pa maujood ke ki papato khabar zawari an dekhni sargandi kadi.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو پاړه سندي ویلي، خو د جنوري پر 15 د پاکستان د پوز اماډي کو دفتر ایس پی آر بشر میجر جنرال بابر افتخار په راول پنډه کې خبري غونډه ته ویلي ول چې له هغه نه قانون ډلې سره خبري درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 9 د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري په یو بیان کې د یو میاشتنی اوربند اعلان پر وخت زیاته کړې وه چې له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات د هیواد د آئین په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د ډسمبر پر 9 د اوربند لپای را هیڅ هغه وخت لوالې ډلې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. د سند هایکورت وکیل قادر خان ویلی دی چې د رینجرز ځواک سرتیرو پر کور چاپه وهلې ده او هلته یې د ښځه او ماشومان ځورولې دي. نوموړي نن سهار مشال راډیو ته ویل چې د رینجر ځواک سرتیرو بیګا شاوخوا 3 بجې د چاپې پر مهال د مشر زوی له ځانه سره بیولی و، خو وروسته یې خوشې کړ. قادر خان زیاتوي چې د چاپې پر وخت دی په کور کې نه و. د لدې پرته نور څه ونه ویل او دای هم ونه ویل چې رینجر ځواک سرتیری د څه لپاره کورته ورغلی ول. موږ د نوموړي د دعوې په اړه په کراچۍ کې د رینجر ځواک لویان سره رابطه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. هلته د زړې سبزی منډۍ تاڼې د پولیسو یو چارواکي هم له پیښې ناخبري ښوولې او وایي په اړه یې معلومات غونډوي، خو د سند د وکیلانو ټولنې د پیښې غندنه کړې ده او نن یې په دې اړه غونډه هم وربللې ده. د سند بار کونسل یو غړي کمال خان نن له مشال راډیو سره په خبرو کې د پیښې غندنه وکړه. قادر خان د کراچۍ یو پیژندلی وکیل دی چې له 13 کلونو راهیسې هلته کار کوي. نوموړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ مشر علي وزیر په ګډون د غورځنګ د یو شمېر نورو غړو مدافع وکیل دی. او ټاکل شوی چې نن د روسیې په مشرۍ د پوځي ائتلاف نور سرتیري پر داسې مهال قازقستان ته ورسیږي چې د مرکزی آسیا په هغه هیواد کې حکومت له تاوتریخوالي څخه د ډکو مظاهرو درولو هڅې کوي. د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې پولیسو پرون وویل چې د تیرې ورځې پر مهال لسګونه بلوګر وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره کوونکي حکومتي ودانیو ته ورننوتل، ورته یې اور واچاوه او دوکانونه یې ولوټل. د مشال راډیو قزاقي څنګه د رپورټونو په حواله وایي په لږ تر لږه دوو نور وړو ښارونو کې نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي له مظاهرچیانو سره په نښتو کې 13 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او تر 2000 زیات کسان یې نیولي دي. د روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ د ګیس او تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد مظاهرو له پیل راهیسې په تاوتریخوالي کې تر 1000 زیات کسان ژوبل شوي چې ورڅخه 1400 په روغتونونو کې بستر دي. خبرونه پای
خبرونه مشال اړینه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړه. که چېرې سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار یو پلاوی سره کابل ته لاړ شي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښوولي. دا خبر په خپله حکومت د وړو او منځنۍ سطحې صنعتونو د پرمختګ لپاره د اربونو روپو رعایتي پروګرام اعلان کړی، خو پوهان وایي حکومت باید د عملي کولو لارې چارې هم ولټوي.
سبسډي اعلان کول خو ډېره ښه خبره ده، خو دا حکومت نه پکار دی چې د دې امپلیمنټیشن لپاره یو کمیشن جوړ کړي.
په پاکستان کې د ملکی ترڅنګ فوجي عدالتونه هم موجود دي. د قانوني چارو پوهان وای د فوجي عدالتونو د مقدمو پر ضد په اعلی عدالتونو کې درخواست کیدی شي، خو بهیر یې پیچلې او زندیږي.
185 اپیل نو سم پینڈنگ دی پای کورٹ کے
چیف جنرل کورٹ مارشل چی او فیصلہ او کی نو بیا رجسٹرار کورٹ اف اپیلز دے آر جی ایچ کیو کی ہوئی.
په خبرونه کې په افغانستان کې د نورو بارنو اټکل او په پیښور کې د ربابونو یو دکان په اړه د ځانګړي رپورت ترڅنګ نور موضوعات هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. مشال اړیدو تاسې غوږی. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف د بشری مرستو پر موضوع د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ د دفتر په غونډه کې شوی چې مشري یې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. قومي اسمبلی تیر ماښام په بیان کې ویلي چې د یوسف په مشرۍ یو لوړ پورې پلاوی به زر کابل ته لاړ شي، خو د سفر نیټه نه ده ښودلې. تفصیل طاهر خان راکوي.
د پاکستان لخوا چې کوم 15 ارب روپے د افغانستان لپاره د امداد اعلان شوی، دغه پیسو په بدل کې به پاکستان افغانستان ته خوراکي مواد، دغه رنګي دوايانې او اوس چې کوم د یخنی روانه یخ موسم د نو بیا ګرمي کپڑے او خیمه او کمبلې ورکی موبل خو پرون په غونډه کې دا چې کوم د وړاندې نه یو اتفاق شوی دی، کله چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر په پاکستان کې وو امیر خان متقی، هغه وخت کې د جلال آباد او پېښور او دغه رنګ د کوټه او د کندهار ترمنځ د بسونو سرویس شروع کول. د جلال آباد او پېښور وړاندې وو بیا بند شوی، په هغه باندې اتفاق شوی، په دې باندې بم پرون پېم خبرې شوې. خو بنیادی چې دا سفر دی د پاکستان د امنیت د ملي سلاحکار موید یوسف افغانستان ته، دا په دې تناظر کې کیږي چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت مابین دا د ازغن تار د لری کولو مسله چې رامسته شوی دا چې په ننګرهار کې لري شو، په ځینې برخو کې بیا په نیمروز کې او څو ورځې وړاندې د کندهار نوم داسې ویډیوګانو د طالبانو چې کوم حمایت ملاتړي خلک دي په خواله رسنیو باندې هغه جاري کړي، نو یو ترنګلې حالت پیدا شوی دی د پاکستان او د طالبانو د حکومت په بیا دغه بنیادی د پاکستان لپاره یو مسله ده او پاکستان په خپل اوس رسمي دا منلی. دغه باندې به خبرې کیږي، نیټه ته خبره نیټه خو نه اعلان شوی لیکن فیصله خو شوی چې دی بزی او نیټه بیا مشال ریډیو چې پاکستانی چارواکي سره چې پته غونډه کې شریک وو هغه نیټه پښتنه کړه هغه چې د پاکستان لخوا 13 جنوري یو تجویز شوی دی د طالبانو حکومت ته لیکن یو رسمی لا نیٹا نه ده شوی خو ممکن ده چې په دغه نیټو باندې دا سفر وشي او چې کله دا لانجه د ډیورنډ پکر خوان دی چې د افغان تاراله نو بیا دا یو وړاندیز پاکستان کړو چې یاد د پاکستان پلاوی لاړ شي افغانستان ته په دې موضوع باندې خبرو کې څنګه دا کشیدگی چې دا کم شي یا د افغانستان نه بیرته سوکرا شي نو بهرحال فیصله دا شو چې د پاکستان پلاوی بزي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو غوږی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پرون د خپل ګوند مرکزی کمیټې تر غونډې وروسته خبرالانو ته ویل پټ مذاکرات تحریک طالبان پاکستان ته د حکومت د تسلیمېدو په معنا دي. د پاکستان حکومت د بلاول بټو زرداری د سرګندونو په اړه سندي ویلي خو د جنوري پر 15مه د فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډي کې خبري غونډې ته ویلي ول چې له هغې لاقانوني ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. د نومبر پر 9مه د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري په یو بیان کې له طالبانو سره د یوې میاشتنۍ اوربند د اعلان پر وخت زیاته کړې وه چې له هغې ډلې سره یې مذاکرات د هیواد د آئین په چوکاټ کې کیږي. طالبانو د دسمبر پر 9مه د اوربند له غځولو انکار وکړ او له هغه وخت راهیسې خپل بریدونه زیات کړي دي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د جنوري په شپږمه په لاهور کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د دې ګوند د مرکزی کمیټې د غونډې وروسته په خبري غونډه کې ویلي چې ګوند یې د حکومت لخوا د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره په پټو خبرو او په مذاکراتو ژورې اندېښنې ښودلې او د پارلیمان په موجودګۍ کې حکومت د وسلوالو سره خبرې کوي. د ګوند مرکزی کمیټې یې د ریاست وسلوالو ته په سلامي کېدو او د حکومت لخوا د وسلوالو سره د پارلیمان په موجودګۍ کې په پټو خبرو ژورې اندېښنې څرګندې کړې. زموږ ګوند ته په هیڅ جوړ د وسلوالو په وړاندې د ریاست سلامي کېدل او د حکومت لخوا د دې سره پټې خبرې منظور نه دي. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې دریز په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وی
په دنیا کې چرته پارلیماني نظام نو الته د پارلیمان په لار باندې ډېر فیصلې کی او ډېر خبرې هغه چې ټول پارلیمان کې ناس ټول قوتونه پکې په اعتماد کې واغستې شي. او په پاکستان کې چې کوم د خصوصي حالات دي نو په دې کې موږ مشره سي کتلې دي چې د پرویز مشرف نواله تر اوسه پورې چې څومره هم خبرې کی بلکې هغه نه مخکې هم چې کوم خبرې بکې دي نو زیاتره به داسې وي چې بس اختیار بچا سره اغه حکومت او ادارو په خپل کې فیصله وکړو. نو حکومت د دې په اعتماد کې نه اخلي نو زما خپل خیال دا دی چې راتلونکي وخت کې به حکومت ته څه مشکل جوړیږي نو بیا به اغړې ریواز ولاړ نو کار دا و چې غیدا بار یادا بوت چې کوم دې د ټول په دې وګو چولې وي بجای د دې چې خپل ځان ورته صرف اخره کې ورمخامخ کړي وي.
یاد دې وي چې د تیر کال د نومبر په 8مه نیټه د پاکستان حکومت اعلان کړی وو چې د اترلون تر لاندې د طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په دزبندۍ سلا شوی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودری د نومبر په 9مه نیټه په یو خبري غونډه کې د تحریک طالبان سره د مذاکراتو تصدیق کړی وو او زیاته کړی وو چې د هیواد د امن لپاره د دغه ډلې سره مذاکرات پیل کړي. بل پلو د جنوري په 15مه نیټه د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په پینډي کې وی خبري غونډه ته وینا کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت دزبندي په 10 دسمبر ختم شوي او ستاوی پر ضد یې عملیات پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا
په مرلي کې د خیسر اوسیدونکو تیر ماښام له حکومتي جرګې سره تر خبرو وروسته خپل څلور ورځنی پرلت پایتا ورساو. د پرلتوالو یو مشر او د شمالي بلوچستان انتظامی مشر مشال لویتویل حکومت د سیمې د اوسیدونکو د غوښتنه ومنله چې د امنیتي عملیاتو پر مهال به ولس نه زورول کیږي او ژوند به محفوظ وي. دوی هم دا راز ویل چې د خیسر خلک به یو 15 کسیزه جرګه ټاکي چې حکومت به د ولس لغښتونه خبروي. د خیسر اوسیدونکو تر هغې وروسته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د دسمبر پر 10مه په سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د څلور سرتیري وژل شول او بیا چې امنیتي ځواکونو هلته عملیات کول نو د سیمې د خلکو په وینا پکې یو 12 جنې وژل شوه. فوج د دې تور په غبرګون کې سندي ویلي خو یو امنیتي چارواکي د نوم نه خوولو په شرط مشال لوته ویلي ول چې ځواکونو د کاروای پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته پام کوي. تفصیل عمر وزیر راکوی.
په میرالی کې د خیسور سیدونکو لخوا د تیرو څلورو ورځو نه روان پرلت تیر ماښام حکومت سره مذاکراتو پس پای ته رسیدلې. پرلت وال وای چې حکومت لخوا اوتمانځای جرګې ډاډ ورکړ چې حکومت یې غوښتنې منلې. سیمه کې چې هر ډول عملیات کړي نو دا مولز به پورا خیال ساتل کیږي او د لړکې د اوتمانځایو 15 کسیزه جرګه به جوړیږي چې حکومت او فوج ته د دوی غوښتنې رسوي او که داسې واقعات مخې ته راځي چې ولس ته پکې زیان رسي نو دغه جرګه به د دوی او حکومت ترمنځ وي. د پرلت یو مشر او ملي جمهوري غورځنګ شمالي وزیرستان مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل 15 کسیزه جرګه ټاکل کیږي چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ به د حکومت سره بیا خبرې کوي.
مستقبل کے
د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علی خان وای چې پرلت والو ته ډاډ ورکړل شوی چې سیمه کې د وسله والو زید کا عملیات کیږي نو دولت به پکې پورا خیال ساتل کیږي. دغه پرله د هغې وروسته پیل شوی و چې څو ورځې وړاندې میرعلي خیسور کې د وسله والو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې 4 فوجیان وژلي شوي ول چې پس امنیتي سرتیرو د غلطه د لټون عملیات کړي ول. ځایي ولس په وینا دغه عملیاتو کې یوه 12 کلنه ماشومه د مور په غېږه کې د مرمۍ ښکار شوې وژل شوې وه چې پس دوی د حکومت او فوج نه ډاډ غوښتو چې په لیکلې بڼه د باور ورکړي چې په داسې کاروایو کې به مولس نه ځورول کیږي او ژوند به یې محفوظه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د وړو او منځنی سطحې صنعتونو پرمختیا لپاره د 6 ارب روپو رعایتي پروګرام منظور کړی دی. د وزیر اعلی دفتر د جنوري پر 15 په بیان کې د پروګرام په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو په پیښور کې صنعتکارانو او سوداګرو یې ستاینه کړې ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو پخوانی مشر زیدالله شینواری وای هر هغه صنعت یا کاروبار چې د سوداګرۍ ټول حجم یې له 4.25 میلیون روپو کم وي د وړوکي یا منځني کچ کاروبار بلل کیږي. حکومت دا اقدام په داسې محل کړی چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په 13 پاسه یوه نیمه لسیزه کې د نامنیو له وجې کاروبارونه او صنعتونه خورا زیات اغیزمن شوي ول. تفصیل غلام غوث راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت د وړو صنعتونو د پرمختګ لپاره د 6 ارب روپو د سبسیډۍ د پروګرام منظوري ورکړې ده. دا چې په وړو او میډیم صنعتونو کې د پختونخوا صوبې کوم صنعتونه شامل دي او حکومت لا د دې پروګرام د کامیابولو لپاره نور څه ګامونه پورته کول پکار دي. په دغه اړه په پیښور کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شینواری د جنوري په 6 نیټه مشال ریډیو ته وویل
نو سبسډي کول په خپل ځای باندې اعلان کول خو ډیره ښه خبره ده، خو دا حکومت نه پکار ده چې د دې امپلیمنټیشن لپاره یو کمیشن جوړ کړي، ځکه چې کله دې لاندې ته درخواست ورکړي دا ملاویږي نه. تیر ځل چې د سمی سیکټر لپاره موږ سوبې چې د انډستریل پالیسي 2016 لاندې 900 میلیون روپۍ چې دي ورکړې وي، دغه 2016 کې روپۍ ورکړې دي، اوس پورې 1 روپۍ چاته ملاو نه ده. ور زده ټوله ماربل انډستری چې ده کنه، ټوله چې ده په سیمه زوم پلاستیک انډستری چې ده سیمه کې راځي، زونګه دا فارما سیکټر چې ده دا تقریبا 90% په سیمه کې راځي. مطلب هر هغه بزنس چې ده هغه ټرن اوور 400 میلیون نه کمی کنه، یعنی اپ ٹو 400 ملین اپریشن کرا جی کنا
په پیښور کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د چیمبر په خوانی مشر مقصود انور وای د صنعتونو د پرمختګ لپاره دی حکومت او بینکونه د صنعتکارانو د لارښوونو په هدف د قرضونو او ګرانټونو ترلاسه کولو د آگاهی پروګرامونه ترتیب کړي.
ګورنمنت په کار دی چې سټیټ بینک چې دی چې کوم یو هغه سره د لوننګ ایجنسیز دی هغه ته وایي چې به تاسو چې دی د چیمبر کې مختلف چیمبرز کې سیمینار وکړي اور هغه کې چې دی سمال اینڈ میډیم انٹرپرنیورز دې کنا اگر وغواړي اور اگې ته چې دې کنا او خې چې بې تاسو حق کې دادې تاسو کې مفتو کې پیسې ملاويږي او دونه کم خرچه باندې ملاويږي یا فری ملاويږي نو دا ایس ایم ایز چې دې کنا اگې ته بالکل هغه به پوي بشي. سبسډي مطلب دا دا هی چې اگې بیا یو ګرانټي سبسڈی مطلب وہ گرانٹ ہی سبسڈی مطلب دا نہیں جا واپس پا کری.
صوبائی حکومت تردید ہما دا وڑو او میڈیم صنعتونو لپارا دا دیش پگ ارب روپو دا مالی مرستی یا سبسڈی ورکولو دا پروگرام زیاد جزیات ندی پڑاگا کری خو دا جنوری پا پینزم نیٹا دا پختنخوا دا کابینینا دا دی نوی پروگرام دا منظوری اغیستل روستو دا اطلاعاتو لپارا دا وزیرالا سلاکار بیرستر محمد علی سیب ویلی وو چی خیبر بینک با دا صنعتونو دا صوبائی محکمه سره په همکارۍ دا پروګرام عملی کوي چې هدف یې د وړو او میډیم صنعتونو پرمختګ او مرسته ده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ته تاسې غوږی په اورګزو کې د ماموزیو قومي اتحاد له انتظامی غوښتنې چې د نامنی او فوزی عملیاتو پر مهال د لنګو او ځانمن شو کورونو سروې دی بیا وکړي او خلکو ته دی تاوان نه ورکړي. د اتحاد یو بشر پرون تر یوې غونډې وروسته له مشال رډیو ویل انتظامی ورسره تیر کال په اکتوبر کې په پیښور کې د احتجاجي پارلت پر مهال د سروې بیا کولو ژمنه کړې وه خو لا یې هم نه ده عملي کړي. موږ په دې اړه له انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه خو په خبرو ورسره ونتوانېدو. البته په صوبایي اسمبلی کې د سیمې استازې غازی غزن جمال وای حکومت سروې ته ژمن دی خو اوس یې د ژمي له وجې نشي کولی. د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نامنی او فوزي عملیاتو پر مهال خلکو ته د زیانمنو او ړنګو کورونو تاوان ورکوي او په ماموزیو کې یې تر اوسه څه د پاسه 19,000 کورونو سروې کړی ده. طارق اورګزی نور تفصیل راکوي.
په اورګزو کې د زیارت پورز د ماموزو قومي اتحاد مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر سیمه د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلي کورنو سروې دی یو ځل بیا وکړي. د یاد اتحادیې یو مشر شیرولی خان مشال لوډیو توای په سیمه کې له 2019 کال تر مارچ 2023 پورې په مختلفو وختونو کې درې ځل سروې شوي خو بیا هم تر 2000 زیات کورونه له شاملولو پاتې دي.
موږ چې خپل تحقیق کوو موږ خپل آواز پورته کوو نو هلته کې زموږ سره تقریبا 2000 پلس درخواستونه جمع شولو. نو په هغه باندې چې کوم دي موږ اول هم دا وختونه کول او اوس هم دا وختونه کوو چې باید د خلکو دا جنون حق دی او دا د حق جوړیږي ری سروې دی باید وشي او زر تر زر دی وشي.
ماموزو قومي اتحاد تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پیښور پریس کلب ودانې مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو چې هغه وروسته بیا د اتحادي مشرانو په دغه ختم کړو چې د حکومتي چارواکو لخوا د ړنګو کورنو سروې زر تر زره بیا پیلولو ژمنه وشوه. د اتحادی یو بل مشر خان افضل مشال لوډیو ته وای په سیمه کې سروې د بیا کې دوه ژمنه د حکومت تر اوسه نه ده پوره شوې.
دی وی چې موږ ریسرو چالو کوو اوسه پر علاقہ دی ریسرو نه ده چالو کړي اسې تشه داوی کوي د اورګزی چې کومه انتظامی ده هغه چې کومه داوی کوي نو هغه اوسه پر سر خپل سکرین باندې خي خو موږ ته چې کوم د علاقې خلک هغه ته په ګراوند باندې نه دی راغلي هغه خلک ډیر مجبور دي.
د اورګزو انتظامی په دغه غړه د ریس معلومولو زموږ هڅه ناکامه شوې خو البته په صوبایي سیمه کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف غړي سید غازی غزن جمال مشال لوډیو ته ویل په ماموزو کې د پاتشي ړنګو کورونو سروې به کوي خو سمدستي دا ورته شروع کول ممکن نه دی ولې موسمي حالات ورته هغلته برابر نه دي. سید غازی غزن جمال زیاته کړه په سروې کې تر اوسه د ټولو نمونه ځکه نه دی اچول شوی چې یو خاص حد پورې د ړنګو کورونو موازه ورکول اجازه وا.
موږ ریکوست لیګلې دي ریلیف محکمه ته سمونږ ته دا کوټا ایکسټینډ شي د کې دی اډیشنل شي ځکه ساغه کم اولنې استیمیټ او تیر حکومت کې څه کم جوړو دا د اغه استیمیټ نه اوس زمونږه خبره لکه پاسا لاړه دي نو هغه لا پورې مونږ ته داغه اپروول یا ریپلای نه راغلی هغه سره شي نو داغه مطابق بیا مونږ دا ری سرویس کولی شو.
په اورکزو ضلع کې د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت تر 2000 پورې کورنو ته زیان رسیدلی چې پکې حکومت د 9300 ړنګو کورنو سروې کړي خو لا هم نه دی ور شامل شوي. په ضلع کې تر 15000 خلک داسې دي چې د حکومت لخوا د کورنو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه سره مرسته شوې. حکومت ستنه شویو کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3,00,000 او د لږ نقصاني کور معاوضه 1,08,000 روپۍ مقرره کړې. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. مشال ریډیو ته تاسو غواګی. په پاکستان کې د ملکی او د ترهګرۍ ضد عدالت تونو ترڅنګ فوزی عدالتونه هم شته. فوزی عدالتونه د 1952 کال له قانون سره سم جوړ شوی ول او تر ډیری مودی د تورونو فوزی افسرانو مقدمه فیصله کولی. دا مقدمه د ادارې دننه د عدالتي کاروای په نوم هم یادیږي، خو په 2015 کال کې په پارلیمان په آئین کې له ترمیم سره سم د ترهګرۍ په تورونو ملکی وګړو ته هم د سزاګانو ورکولو لپاره فوزی عدالتونه جوړ کړل. د فوزی او ملکی عدالتونو ترمنځ څه توپیر دی؟ د مقدمې پر مهال د ګواهان وړاندې کولو او د پریکړو پر ضد درخواست طریقه پکې څه وي؟ بشیر ګواخ د دې پوښتنو ځواب راکوي.
په 2015 کال کې د پاکستان پارلمان په آئین کې د بدلون په کولو سره د فوجداري د قانون لاندې د موجودو فوزی عدالتونو واک زیات کړ. د پارلمان پر وی پانی موجود د قانون په متن کې راغلی چې دغه بدون وروسته اوس فوزی عدالتونو کې پر هغه ولسی وګړو هم مقدمه چلیدل شي چې په ترهګرۍ تورن وي. قانون پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي چې په قانون کې د بدلون لپاره دلیل راوړل شوی چې په پاکستان کې د ولسی عدالتونو پر ځای به په فوزی عدالتونو کې د ترهګرۍ اړوند مقدمو ژر فیصلې کیږي او بل امنیتي رازونه به راز پاتېږي. گگیانی چې په فوزی عدالتونو کې د ځینو ملکی وګړو وکالت یې کړی، مشال ریډیو ته وویل چې په فوزی عدالتونو کې د ګواهانو وړاندې کول ډیر سخت وي. تیر کال د اډوکیټ شبیر حسین گگیانی په درخواست پېښور های کورټ یو وار څلور اویا او بل ځل 134 هغه کسان خوشې کړل چې کیسونه یې فوزی عدالتونو ته تللي وو خو د نوموړي په خبره پر ضد یې ثبوتونه نه وو.
دی عمره چې کوم ملټری لا د دې په توګه فالو کوي چې کوم د آرمی مین د پاره دا کسان چې غیلې په فوجداري کې سونو کې د پنسه یا د عمر کې سزا وروله ناغیلې د اپیل حق ورنکو. غیلې عمره د ډیپارټمنټل پروسیډینګ هلاک چې کوم یو درخواست کیږي صرف هغه ولا ورکو، نو دا غي صرف دا وو چې بس اپیل ټرایل نه مسوکنو خبر چې سزا به ک جیل ته بلالو نور پسې به په تاسو سیټیرا لې چې رستا اپیلم خارج شو. بل مین خبره دا چې لکه ما تاسو ته چې په شهادت باندې کیږي د سومره کې سونه مونږو 150 اپیل نو سم پېندنګ دی پای کوټ کې هغه لاستې دي ځکه چې کوټ په سپریم کوټ فیصله نه کړی. نو په دې ټولو کې سره پیلیګیشن دي، ثبوت نشته.
د پوزي عدالتونو شمیر نه دی معلوم او د فیصلو په اړه هم ډیر تفصیل نه خبرېږي، خو پارلمان د کار په اړه له حکومت حساب غوښتل شي. په 2019 کال کې له شمالي وزیرستان د پارلمان غړي موسین داوړ د وی لیکلي پوښتنې په جواب کې د دفاع وزارت ځینی معلومات ورکړي وو. د پارلمان پر ویب پاڼې خبرو شو د معلوماتو تر مخه دغه کال پورې په پوزي عدالتونو کې 458 مقدمو فیصلې شوې وي. 244 کسانو ته د مرګ او 129 ته د قید سزا شوې ده. همدارنګه 45 مقدمې د تخنیکی نیمګړتیا او لامل ختمې شوې او 2 کسان خوشي شوې دي. اډوکیټ خالد انور افریدی چې په دې روسي کې په پوزي عدالت کې د جاسوسۍ په تور د 14 کلونو لپاره سزا شوې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د مقدمې وکالت کړي وایي عام تاثر داده چې په پوزي عدالت کې چاته سزا وشي نو هغه په ملکی عدالت کې پر ضد اپیل نشي کولای. خود نوموړي په وینا داسې نه ده. هغه مشال ریډیو ته وویل چې های کورټ یا سپریم کورټ د قانون لمخې لخپل خوا یا په سو موټو شکل د پوزي عدالت پریکړه چیلنجول شي او یا هم ورته وکیل درخواست کولای شي.
د دوی کورټ اف اپیل لیکنه د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې فیصله وکړي نو بیا
رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آج جی ایچ کیو کی ہوئی ملٹری کورٹ والا جانتا ملٹری کورٹ ایکٹ ملٹری ایکٹ 1952 کار دے کلا ہائی کورٹ سپریم کورٹ تا خبر راشی نو ہائی کورٹ سپریم کورٹ پر بیا دیشی تعین کئی چی بھائی دا سویلین سٹی دا سول افینس ٹرائل سے کم دے ملٹری کورٹ کولی شی کا نہیں سی کول ہے
په پاکستان کې د پوزي عدالتونو د کار قانوني موده 2 کاله وی خو له 2015 کال راهیسې پارلمان په بیا بیا غزوي د عدالتي انصاف یقیني کولو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې انټرنیشنل کمیشن آف جیورست د 2019 کال په رپورت کې راغلی چې په پوزي عدالتونو کې کاروایی باید په شفاف ډول وشي ترڅو د پاکستان خلک معلومه کړی شي چې آیا ضرورت شته او ګټور دی او کنه.
بشیر گواہ جو تاسو رپورٹ لاندې کوم دې سره په پیښور کې د گرمی 12 بجې شوې دي. پامیر ساحل نن د خبرونو لنډې زو
تاکر شوی چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاحکار مهید یوسف کو مشوره او پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په یوه غونډه کې کړې چې مشري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. تر غونډې وروسته د قومي اسمبلی پر وپاڼه په بیان کې راغلی چې یوسف چارواکي له افغان ولس سره د بشري مرستو په برخه کې د اسانتیاو پیدا کولو لپاره له اقداماتو خبر کړل. په بیان کې د سفر نیټه نه ده خول شوې خو یو چارواکي مشال راډیو ته د نوم نه خولو په شرط وویل چې ښایي پلاوی د جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ورشي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پرون د خپل ګوند مرکزي کمیټې تر غونډې وروسته خبر اعلان کړل. پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي. د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د سرګندونو په اړه سندي ویلي خو د جنوري پر 15مه د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال بابر افتخار خبري غونډې ته ویلي ول چې له هغې نه قانون ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. تر دې مخکې په نومبر کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات د هیواد د آئین په چوکاټ کې روان دي. د سند های کورټ وکیل قادر خان ویلي دي چې د رینجر ځواک سرتیرو پر کور چاپه وهلې ده او هلته یې د ښځه او ماشومان ځورولې دي. نوموړي دا خبره نن سهار مشال راډیو ته وکړه او ویل چې بیګانه وخته 3 بجې د چاپې پر مهال دی په کور کې نه وو. موږ د نوموړي د دعوې په اړه په کراچۍ کې د رینجر ځواک له ویان سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. هلته د زړې سبزی منډۍ تاڼې د پولیسو یو چارواکي هم له پیښې نه خبري ښوولې ده. او ټاکل شوی چې نن د روسیې په مشرۍ د پوځي ائتلاف نور سرتیري پر داسې مهال قازقستان ته ورسیږي چې د مرکزي آسیا په هغه هیواد کې حکومتي سرتیري له تاوتریخوالي څخه د ډکو مظاهرو درولو هڅه کوي. د قازقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې پولیسو پرون وویل چې د تېرې ورځې پر مهال لسګونه بلوګر وژل شوي دي. د روغتیا وزارت وایي روانونی د ګیس او تیلو د بایو زیاتېدو پر ضد مظاهرو له پیل راهیسې په تاوتریخوالي کې تر 0 کسان زیات ژوبل شوي دي.
دا خبرونو لنډیز مولا پامیر اساحل واوریدو. ساسې پام د نړیوال رپورټونو په لور هم راګرځو. امریکایي ولسمشر جو بایدن پر پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ اتور پورې کړی چې د 2006 کال د ټاکنو په اړه یې دروغ وویل. بایدن دا خبره پرون د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د حملې لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وکړه. ټرمپ پرون په یو بیان کې ویل چې بایدن غواړي امریکا نوره ویشي. د ټرمپ لسګونه ملاتړي تیر کال د جنوري پر 6مه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ ورننوتل چې هلته د ولسمشریزو انتخاباتو د پایلو رسمي اعلان لپاره غونډه کیدونکې وه. پر هغه ورځ په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي ول او د هغو کسانو اقدام د امریکا پر جمهوریت برید وبلل شو. اسدالله لودین د مشال اډیو د خبرونو مرکزی څانګې راپور مهمه برخه دروړوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونې وینا کوله چې تیر کال د پاریدلو مظاهره چانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوري غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنوري په 6مه وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې توند وینا کې پخوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یو اصل په توګه مني او کنه.
زمون په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې، بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل، خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. موږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله داسې برید نه تکرارېږي.
د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې، خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ټرمپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز یې وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا دا رد کړی چې ګواکې مظاهره چانو دی د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالډ ټرمپ په یو لیکلي ځواب کې وویل، بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ټرمپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل ده باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای. ټرمپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه، دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نوماند شي. په امریکا کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغوی پر کانګرس یرغل ډېر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کېږي. د کانګرس یوه کمیټه لا هم د دغه یرغل په څېړنه بوخته ده او تر اوسه یې د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړي دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولی دي. د ده په وینا له دې ډلې 145 کسانو په خپله سرغړونه او 40 نورو په خپل جرم اعتراف کړی دی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه او د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې صفې 2116 15,000 13,500 او ول زرات سواتیا کیلو هرتز.
مشر ته تاسو وګورئ د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا په نهو ولایتونو کې د درنې واوري او باران وړاندوینه کړې ده او د غبجینو د بارون د وژنه د سیلابونو خبرداري هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د تیر کال پای رایسی واوره او بارانونه او واوري چې له وجې جنوبي ولایتونو کې سیلابونه هم راغلي دي. په عین وخت کې د ژمي پر مهال بشري مرستو ته د بېوزله خلکو اړتیا لا ډېره شوې ده. تفصیل اسد الله لودین راکوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په نهو ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. دغه ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 ملي متر پورې ښودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوې واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکي ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل هغه کسان چې اوبو کې ګیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتونو وروسته طبیعي پیښو ته د رسېدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشرې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي، اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شو ته مرستې برابرې کړي. بل لور ته د ژمي پر رسېدو خوراکي او سون توکو ته د بېوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډېره شوې. مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي، بېوزلي او بېکاري زیاته شوې. که څه هم بیلابیل ادارې د بشری مرستو پر رسولو بوخت دي، خو خلک او مسول چارواکي دا مرستې کافی نه بولي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د پلانونو او پرمختیایي چارو ادارې د لوړګي د بازار زخخیلو سیمې لپاره سه د پاسه 3 اربه روپو پرمختیایي پروګرام اعلان کړی دی، چې پکې د سړکونو جوړول، د سکلو اوبو لپاره د ټیوبویلونو جوړول او د ځنګلونو ساتنې په ګډون یو شمېر نورې پروژې شاملې دي. زغخیل یو غریزه سیمه ده چې په تیره سه د پاسه یوه لسیزه کې د نام نیو ځپلې وه. د ادارې او چارواکي پر مشال وویل دا پروګرام به په 3 کلونو کې عملي کیږي. فرهاد شینواری معلومات لري.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ یا پرمختیایي کارونو سرکاري ادارې د لنډکوتل لرې پرتې او بدمنۍ نه ځپل شوې سیمې بازار زخخیلو دپاره د پرمختیایي کارونو منصوبې منظوري کړې. په دې کې د اوبو سکیمونه یعنی سولر ټیوبویلونه، پمپ ټیوبویلونه او ګریویټي اوبو سکیمونه شامل دي. دغه اداره وایي دا ټول 15 ټیوبویلونه دي. دوی وایي د درګۍ چک پوسټ نه تر تورې ویلې جماعت پورې به 43 کیلومتر پوخ سرک جوړوي او مرکزی بازار نه سوسوبی کنډو پورې به 9 کیلومتر سرک پراخوي او دغه منصوبې به لږ تر لږه 50,000 آبادۍ ته ګټې رسوي. دا چې بازار زخخیلو لپاره منظور شو په دې منصوبو به څومره لګښت راځي، په دې هکله د خیبر ضلع د پلاننګ اینډ ډیولپمنټ ادارې یو چارواکی انس خان مشال ریډیو ته وایي.
حکومت خیبر پختونخوا د ضلع خیبر زخخیل عوامو لپاره د 3 اربو نه سیوا ترقیاتی پلان منظور کړی دی چې دا به په 3 کالو کې ترسره کیږي او په دې پلان کې د مختلف قسمه محکمو سره چې کوم تړلي کارونه دي هغه پکې کیږي، چې پکې د سړکونو تعمیر دی، ټیوبویل، لایو سټاک، زراعت، د ځنګلاتو حفاظت، د اوبو او دین علاوه چې کوم دی د وړوکي او غټ درمیاني درجه کاروبار سپورټ لپاره او ټیکنیکل ووکیشنل سنټرو لپاره، د بلدیاتو لپاره، د ماینز او منرز وغیرہ لپاره مختلف قسمه منصوبې ترتیب کړې دي.
د خیبر ضلع مدني فعال علي اختر پردای وایي چې دا سه اعلانونه ډیر کیږي خو په کار ده په دې باندې بیا عمل هم وشي.
ویل ته اوس هم چې کوم د سخلو د سوپاو بدی امداشن ته چدای د موشمونو د سکولینګ بنیادی سکول دی، امداشن ته ویل ته بنیادی د صحت مرکزونه دي، امداشن ته چدای په 13 د سرکونو ډیر بد حال دی، ویل ته د سرکونو هم ډیر زیات ضرورت دی، ځکه چې په 13 ادوار کې بازار زخخیل چې دی هغه ډیر پسمنده پوتې شوې دي او په اغزو کې دا هغه قسمه ترقیاتی پروجیکټونه یا پروژې هغه ترسره شوې نه دي. چې دا شنتي اعلانات خو ډیر زیات کیږي خو بیا هغه عملی جامه چې دی غوستل نشي غوسترای نو د مونږ د حکومت نه مطالبه هم دو چې دا کم پیسې دو منظورې کړي دي چې په دې باندې په فوري توګه باندې باقاعده کار پیل کړي.
بازار زخخیل د لنډکوتل بازار نه په خو شادر 1 کیلومتر فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. او یوه اندازې مطابق آبادی د 2,000 نفوسو نه پورته شوي. حکومتي چارواکي وایي هلتا ځایي ولس د وسلوالو پر ضد اوږدې مودې پورې جګړه کړې او هغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
میلمه پالنه د پښتنو پخوانی دود ګڼل کیږي. وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په سیر د دود ته ژمن دي او په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د میلمه تر درناوی او میلمستیا وروستو هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پمانی کوي. نجیب الله خیل د وزیرستانیانو د میلمه پالنې دود ته کتنه کړې ده.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه لخپل سرپناه او جونګړې مخ کې د میلمه لپاره د حجري بندوبست کوي، بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپل امني سیمې ته ستون کی او یای تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې یو چاته لکندو پوری میلمه ورزی قربانی لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستانم وربولي. وزیرستانی قومي مخور عبدالنور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لری او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي یو ولما د لرې دی وی یو د نږدې دی وی یو د کندو ولما وی کندو می جوتا ویای لکه ایسکیز د خسمه یا د منګاله ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریژلاري زنه د ګاډلی ګاډلای مش سوکړه کی سګ بیلی سګ ګاډلای بیلی دا غزن کو کینه د ډبال په خوی مصر زړې مش دایوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړاوی خداول ما چې مکر روسی چې کیما پر ازل سره راوونو هغه پر سګ باد خبره و ته وکړه د مود پر ډیره بد نومیدو
د حق مزار بنوند وزیرستان د مای زر مدخلی او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي
ولما چریسی سمیر چگما دی ذات ورکین چا د پسوی وخت ابسالوی چ د سرګی واته سرګولوی چې کونډای ماړی واته ستال بار جوړ کی فغېڑی مستا وغا تر و پتی کی دانی کا ساس پی پام دی چگما دو وې ذاتی پی وام سارو شی یا می سپارو شی پاپری می دغا د پر خوری کی چې څه پر می تا کا تر کی بیا غ بدیرو خلی بدرنګیرو خلی فلو وزری دی فلو دانی کا سزاینا دی د بسترن اونځه د کاټه د پلانګه پر دې چې خوری نو سپدګی سواخ کی دا دانی کا سات پر د قطر برکت هر څو ډېر سامان دینار وړي دی
قومي مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو ملما پالنه یو ډول ده للی رسی مراغلو ملمنو ته ډیر تیاری کیږي
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم دا یو رواز دا یو پښته دو
قومي مشر ملک حاکمین وای د دې لپاره چې ملما خپه او پتنګ نشي نو قربي په کور کلی او خپل زمکه او جایدادونو ګرځوي
دا علاقه مشته چې کله ول ماروسی د میج شروي دا کای سړی جایدات وچ ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دا یم دادې ول مانه دامه ترزی ایدا دامه غاده او پدغځی کې دایمو ځای دات تای کنه یا غریم نه وی چکر غرینه ته وای پاکه نشتر وی سرپون وی منځی وی ځنغزی وی د ځنغ څنغزی نه دی په دامن کې میزي وشره وی چې دای میزن ځای دات تای میر غرینه دی د 10 10 میشته پیدا ورو کوي پداکه وشره وی او د خپل پر دی تای بی سی کو د شر سره دوی چې هغه چاته ورشي دلو دلو در سره وکو ملګرای مې ورو پنار اس خدای در کو بیا په بزور کې په وټلینا کې په څه شي کې سپې وکو کنه د غردی د ځنګلې خلک د دې بیا وټل ته بلته نه پریدي د پخپل وجرا کې زیدر کوي کړه شمه زې دوری در کوي او یو ځا د سره چې لکه وي چې مپن کیږي کټول د وخت ته بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات و جې تر سوي
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی او قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یي قوم ته صادقانه څکړي وي نو په پختنی دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي
مشال لوی تاسو غوږی دا پیښور په ډبګری کې لښاب خو 15 لسیز رایسی په یو دکان کې ربابونه جوړیږي دا هغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دوال مسی نه یوازې نوی ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی او هغه هم مرمت کوي حماد دویش کلن دی او وای هر ډول رباب جوړول شي دی وای د پښتو موسیقي په رباب کې درې تاروي او د نور ژبو موسیقي لپاره د څلورو تارونو ربابونه جوړوي شانواز ترغزي هغه دکان ته ورغلي او دا رپورټ یې تیار کړی دی
دویش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي حماد او د مشهور خرم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه نیک بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پر سبق ویل دی بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېخو
چې سمپل رباب په داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګي دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چرته وره شوی دا غې علاقې لرګي دي کې کار کوي
فرق
نو دا چې کم لرګي د تور
تقریباً
سمپل رباب په دته جوړ کو خراباب پی
نرمواله بګډيري کنه زين رباب پونی غلط اسماس یو رباب ته نه چې زغه ګومه
جدی پینزه منٹا ہوگا نظما دا گوتے دا سکی شکم دے داغا کی زین زین وقت دی بانی پولے امراخ کارا کی
رباب صرف جولول خونی دے کہ بیلنس ہم دا دی ضروری چھے بیلنس دا دی ٹک وی نو والا رباب غگی گی
حماد وائی دا دوی دا لسونو جول رباب پونا نای آواز پاکستان بلکہ خلیج او یورپی حیوادونو تا ہم لیکل کی گی دے وائی زیاتر غیر پختانه خلق هم دوی لورزی در رباب آرڈر او یا صحیح ور کوي خو زیاتوی چې غیر پختانه خلق زیاتره څلور تاره ربابو ناخلی ځکه هغه کې یوازې د پختو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي
دول نه زیاتر د ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیاتر اصل کې هغه چې د زیاتره سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ورل غوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغغول ځکه د پوینه چې ټټوان و د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی
زیر بم کٹے دا مین تارو نی دے تخ کراول ہوئی دا بر پاس ٹو ورتا ہوئی
یو دا اگے تم ہوئی
یو آو یو دے تو ہوئی دام برج دیو دام برج دے دا دا پاس برج ہی دا دا خط برج ہی
برج مانا پول
آو مطلب پول شانتی دے کنا
تارو نے پوچھا تھی بس
حماد وائی نیک بابا تے دا پاکستان دا پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتی ایوارڈ هم ورکړی شوی د ته خود ایوارڈ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولې وو
مشال ریڈیو دا
مشال لوتا تاسو وګه پاکستان د نړۍ یو له هغه هوادونو څخه دی چې د خبرایلانو د حقوقو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبرایل لپاره خطرناک غنی هلته ک یو خو د یو شمیر خبرایلانو د وجنې تختونی او وهلو ټکولو پیخي را مست شوی نو بلخو یو شمیر نور بیا له بیلابیلو بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوی دی په 2021 کال کې د دې هواد په بیلابیلو خارونو کې خبرایلانو د صحافتي ازادۍ او د خپل حقوقو لاسته راوړلو لپاره غن احتجاجونه او لاریونه وکړل خود کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ دا چې هلته په 2021 کال کې صحافتي ازادۍ په سهال کې به احمد شاه زمیر نور تفصیل راکوي چې د خبرلرن په احتجاجي نارو پیلېږي
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي دوی په 2021 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي د دوی په وینا وژنې تښتونې وهل ټکول بندیزونه له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2021 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندیز ښکار دی د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما څلور میاشتې بندیز لګول شو خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي
مشرف کی حکمرانی تھی ابھی بھی اس کی باقیات کی حکمرانی
د 2021 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه ورسته د کیپیټل ټاک خبرونه له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې په اسلام آباد کې د 2021 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبريال اسد علي تور کور ته د نننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو خبریال مطیع الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28مه په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلي ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28مه د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پاتې راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28مه د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پاریس میشته سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه وروسته پاسمه شیرازي په سیخله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو وپاڼي د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګڼ ستون سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدون شوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی د دوی پر ضد هر هر باه کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غوخل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15مه نیټه پر خپله ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبرې صحافتي ازادۍ ته زیان رسولی. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي او چې کوم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې خبریالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جعلي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمی. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمی جی. حکومت خپل کارکردګي نسته نو هغه نه برداشتي چې څوک کریټیسایز کوي حکومت.
د خبریال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبریالان وژل شوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبریالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبریالانو له مرکزی اتحادیه قامی پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبریالان او د خبریالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبریالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې مادې سم سپیناوی نه دی سوی او حکومت یې د خبریالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبریالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
جو ہمارا
نړیوال کچ ازمنگ پاڑا د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزاد نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزاد نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزاد نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللي هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بي پلو خبريالانو نړيواله اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنيتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنۍ د ازادي په جوړکړي نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دي چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
دا مشال ریډیو ده.